درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سخت جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو ښارونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
د پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وژلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه تر سوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي.
د خوست والی د دوو قومونو ترمنځ بدی پایته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکې مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسې شلو وکړه چې دوی به سړک نه نیسي، جنگ به نه کوي.
په دې خبرونه کې کور کلی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د اورزګان والی ادعا کړې ده چې طالبانو په چورې ولسوالۍ کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلی دی. او سپینې ماڼۍ د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړه واکسین شوي وي. بشپړه خبرونه واوري. افغان ځواکونه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د میوند قلي اردو ویان عبدالقدیر بهادرزي نن د دې عملیاتو په اړه وویل:
د لشکرګاه په لارو سړکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د ښار د پاکولو چڼیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي. د ترخګرو دپاره هیڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
بلخوا د دفاع وزارت ویان فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان هوایي ځواک نن د لشکرګاه په ختیځ کې د طالبانو په یو دیرش کسیزه غونډه بمباري کړې چې پکې د دې ډلې مشران هم وو. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې افغان ځواکونه تورن کړي چې په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو او عامه ودانیو ته زیان رسولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی امان ویلي چې په لشکرګاه کې هم ځکنیو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی او ډېر زر به دا ښار له طالبانو پاک کړي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سعادت د سه شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار د ځینو سیمو له خلکو غوښتي وو چې له خپلو کورونو دې ووځي څو په عملیاتو کې ځان زیانمن نه شي. دا مهال د لشکرګاه ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي طالبانو د ولسي خلکو په کورونو کې ځای نیولی او هغوی نه پرېږدي چې له کورونو ووزي، او دوی په وینا دا چاره د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د خنډ او ځنډ سبب شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ په لشکرګاه کې د یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ګڼې شخصي او عامه شتمنۍ زیانمنې شوې دي. د اورزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او لیکوال وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي رډیو ته ویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیره شپه له کوره ایستلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوي د خپل کوره او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم وشل شوی لیکوال عاطفي په اقتصادي او په اقتصاد او تاریخ پوهنه کې د دوو ماسټریو لرونکي بللې او د هغه د وشلو پرای پر طالبان واچولې ده. د مولوی پر خپل ټویټر لیکلی د افغان ذهنیت تر برید لاندې دي، خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل په کلک رد کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي عاطفي یو بې طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضیه چې شخصي معلومیږي او په خفا ډول وشل شوی د دوی لخوا څیړل کیږي. د مجاهد په وینا دوی به عاملین پایده او مجازات کړي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو لیکوالو، فرهنګیانو او ټولنیزو فعالانو د عبدالله عاطفي وژل غندلی او هغه یو داسې عالم او لیکوال بللی چې په هیڅ سیاسي لوري پورې تړاو نه درلود. د طالبانو تر واک لاندې ځینو نورو سیمو کې هم په وروستیو اونیو کې یو شمېر کسان له کورونه ایستل شوي او وژل شوي چې په ډېرو کې یې طالبانو لاس لرل رد کړي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلې دي. افغان چارواکي وایي د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایي ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز له منځه وړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې دې ډلې په ورڅیرمه ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستې او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولي او د ښار خواته پرمختګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 قطې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قطې ځواکونه تېره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې همدارنګ ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي. د اوسنیو محدودیتونو له مخې د کرونا د بدلې شوې دلتا بڼې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې امریکا ته نړیوالې الوتنې تر ډېره راکمې شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوده ماښام تر اوسه په منځني څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. په روانه خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلی دی. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تېره شپه په چورا ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژلی دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوه ماسترۍ په اروپا کې کړې وې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تېره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړې او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اورزګان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کوره او وروسته سکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده. هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي، په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسېږي، شکنجه کېږي، تهدیدېږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټرۍ په اروپا کې کړې وې. شاید د چورې په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستی انسان و. نموړي د غراز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په 1400 مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامي په خبرولو سره د عبدالله عاطفي وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یو لوی ځای بللې ده. چوراو د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو څخه کم درې میاشتې راهیسې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په لشکرګاه ښار کې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي. د دغه ښار له یوه مدني فعال سره چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبرې کړې دي. د په پیل کې وویل
څرګر کې اوس په نه هم جګړه روانه ده. 13 شپه هم تاسو وې دي او د شدید جګړه 13 16 جګړه د شار په منځ کې ده. د ماول چلمړی او ځا او دومي او ذکر اوس په لن جګړه روانه ده چې کومندانی خپل دومي او ذکر او لومړی او ذکر جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي مشر یو ته ده د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دي د کلابي سخواته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي دها خو ته جګړه را پیل کړې ده د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم حالته په زیات شمیر ملکی خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکی خلکو کورو ته ننوځي. دا اوس هم پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې دي. حالته ملکی خلک دي په زرګونو کورنۍ لده لشکرګاه شار ته مهاجر شوی دي. اما نور ځای نشته چې کوم ځای ته لاړ شي. اوس په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې 14 کلنه نجلۍ دوی ورځې په تړک باندې پرته وي. اته هیڅوک نشته چې هغه فقط ویسې یو په یو کور ته ویسې په سم ځای کې پریباسي.
په هلمند کې د مایبان قول اردو قومندان له خلکو غوښتي وو چې له شاره ووزي. څومره خلک وتلي دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه رواني دزې په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپل کورونو وتلی شي؟
ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مختمیږي. نو دا شته چې ووزو کېدای شي دا به چانس چې موږ د کورنۍ ته ووزو. اما تر زیاته کچه اوس هم دلته په شار کې د شار خلک خپل کورونو کې هلته سته هلته سوګندي ولې نسي کولای چې کورونو ته ووزي. ډېره شدیده جګړه روانه ده. ځینې وتلې دي او ځینې پاتې دي په خپلو کورونو کې. خو چې هغه خلک چې پاتې دي هغوی هر لحظه د خپل مرګ شي به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان زموږ کور ته ننوځي.
د خوراکي موادو له نظره وضعیت څنګه ده او یا د درملو له نظره؟
د خوراکي توکو سره هم لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري. دوکانونه په مکمل ډول ټول شهر باندې د شهر په لیرې سیمو کې چې هلته جګړه نه وي هلته دوکانونه خلاص دي. ولې هغه کسان نشي کولای یا د هغه سیمې خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه ووځي د خوراکي توکو په تلاش کې وسی. دا چې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی د خوراکي توکو د کمیش سره مخامخ دي. هغوی د اوبو د کم سره مخامخ دي ځکه چلته برق هم نشته. اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه هم دا غوښتنه و چې د عام خلکو څخه د کورونا څخه مرا وتی چې موږ هم نور څه کولای چې ساسې تداوی وکړو او یا مو په روغتونونو کې دوا په خلاص شوی دوغه د شپانو څخه سره وتلای.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه.
ما یو غوښتنه هم داده جناب ما یو غوښتنه هم داده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده. ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم داده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت ته دیو ګوري. جګړه د همسایه هیوادونو ده. په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیم ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولي دي. د طالبانو سره یو ځای په جنگ په لومړي کچه کې جنگیږي.
د لشکرګاه د یو مدني فعال خبرې مو واوریده.
ستاسو له پیغامونو
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اول افات کنی او پوتیز وکنه مبارک کړی او د لاندې افات کنی عملیات شروع جم. طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره د هلمند ورسره د ستونزې کې دی. د ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. ماشومان شزي او څنګه دې چې په شیل له تاسو نه خپل کور ته نیوتلی دي. ان خوراکي توکي ترکست او نه هم د سرپنا ځای ته موږ شته. او خرګم دغه چې د هلمند جګړه اجازه پر ځای پات اور چې چې نور د هلمند به ولس ونه زوري چې هغه د موږ تاسو له کوم چې هلمند ساده یو کچې پښنه وې چې هلمند د ډېر بد حالت کې دی. د سمې سره سره کوم چې په شخصي کورونو باندې ورولې کې دا د نړیوال ساده کې د نړیوال فرهنګ مربوطه کې او د نورو سیمو کې عملیات او پریاو د کوم چې زموږ خاصې ستایل نن تاسو کې مننه کوم.
هندوستان ولایت وانا لصالح نه محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غردل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د موږ ځورېږو لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زمونږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. نو زما په نظر باندې تر څو چې موږ افغانان خپل دوست او دښمن ونپېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د ځورېږو.
تیره شپه د افغانستان په یو شمیر نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. په دې اړه هم راپورونه لرو، خو اوس یوه بله موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړې او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټ حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په عین وخت کې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په خپل نوي رپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشرې پیټریشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکې ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونه د بشري حقونو د سار ادارې لخوا دغه رپورت نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه رپورت په 23 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړي او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه په کې ډب شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وژغورل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
وروسته لدی چې د دوشنبه په شپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې، تیره شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسېدلي راپور له مخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنګ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ د تکبیر نارې ووهلې.
دا په دنګو شنو ونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستانی چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان موږ دې ته نه پرېږدو چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هېڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره وینه وي.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ورغبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزې پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د پرون ترڅنګ په څو نورو ښارونو کې هم خلکو د جګړې خلاف د تدبیر د تکبیر نارې وهلې. په دغو ښارونو کې یو هم ترینکوټ و، له هغه ځایه هم راپور لرو.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تیره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالاده د شمس چې په یاد د لاروین کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل
د دواړو طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کې او نور دغه ورور وژنه په افغانستان کې بنده کې. دغه کم شهیدان چې اوس د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکانو باندې پراته دي، دا کمې منډې خوندې چې اوس د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې دشتي ساحو کې راوتلي دي، پرتې دي، سرپناه نه لري، چمان پر بیابان پاتې دي. موږ نور د دواړو ډلو سره غواړو چې نور جنگ بس کې.
دلته جنگ دی، موږ سوله غواړو. سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی، او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوک دی نه وی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللې یا زاوی نه اتللې او خپل په شهادت نه وی رسیدلې. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلې یو، ډیر کړیدلې یو.
دیوای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکی لړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دیوای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې. موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قرار پرېږدي، نور دي جنگ بس کې، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر منړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته لهغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان یې هم ملکی خلګ دي.
تاسو ل پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مړي ده خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مړي ستې درک نه پلی دی او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه لپاره نه ده مصرف کړی. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورت چې افغانستان مدیریت
کورونا کالګم شینه لري د اقتصاد خوازینی زه په دې بالا ورور نوم دولت لاسرسي سنم و ډاکټر ته لاسرسي سن سړک لرو نو موټر لرو نو موږ د دولت دینه دا خواهش کوو موږ سر دي کوم کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو و سلام
حق دے جالبات ولایت نے تاثر تماش کی اور وہ عدلتا دا کشن کے کاروبار میں نشتا کرونا دا غریبانان دا جنگون پکر سر مک دے دے غم وک رہے اور وہ عدلتا ہویا اور اگا کم خلق کی چاسر امرس سے کئی لگا بیارسی موسی سے اور اگا موسی دا ماجرون اور ریاست چی کم دے دلتا آگا چاسر امرس سے کی گی چی ملک کی عدلتا دیشنی کم دے دا تکڑی دا غریبانان اور آگلی تا غی سر امرس سے ندی شوی مسلا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند بوري خیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند شوی دی. له اتو ورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونو اوسیدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناستول. دغو قومونو شاوخوا له 12 کلونو راهیسې ډیورن کرښې ته څیرمه د غرونو غونډیو او نورو ځایونو پر سر اختلاف درلود. په دې اړه دا راپور واوري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخېلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو خاطر نصرالدین بلې خواته بوريخېل وژدنوالو وزیاودین وو دې په منځ کې مروغه وکړه هغه اربکي چې دی خېزولي وو دې بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسې لو وکړه چې دی به سرک نه نیسي جنگ به نه کوي اربکي به پوستو ته نه خېزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون د ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړه زموږ حکومت دې ته ډیر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د هغه ترحم حکومت دی دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخ کوي پریکړه به دوی له مخ کوي او حکومت به شاته ولاړ وي هغه به عملي کوي.
د بوريخېلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پلي کولو کې په ناغړی تورنوي. کوي. دای وای که حکومت تیر فیصله پلی کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزه نه جوړیدي.
حکومت لږ نغیړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخیری درجې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خوشحالې په دا باندې.
بل لوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بولی او غواړي چې د دې سیمې پخوانی سند د تطبیق شي.
نو مسل میر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پیندام شپږم ور دی په سر د دغه چې حق دوری نسته شرعي سند در سره دی. د ملک حدود په حدود معلوم دی اخري خلی نصرالدین په نوم دی نر سره منال یڅ کانو منال بیا مې دغه غونډۍ دو کاوه منال خلصه کیسه سول.
د بوريخيلو او نصرالدین قومونو بیلابیل نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسون لخوا شوی پریکړه پلي کوي کای ویبل فیصلې ته ارتیا پیخیږي.
لدې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو او سم د دې سادلن خبرونه اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې په کې لسګونه ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وخت رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې په یو بل ادعا کې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي د سریپل پر مرکز د طالبانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې ده. د اوروزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل وسلوالو په چوری ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیره شپه لومړی له کوره ایستلی شکنجه کړې او بیا یې وژلی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر دغه ادعا رد کړې ده او ویلي چې د دې لیکوال په وژلو کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد ویلي عاطفي یو بېطرفه لیکوال او شاعر و او د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا تر څیړنې لاندې ده. او سپینه معنی وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه معنی په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په بامیان ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف بیلابیلې لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې تېر ورځ د رحلا نیکپای په ورزشي مرکز کې پیل شوې چې څو ورځې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دغه لوبو کې به د بامیان ولایت د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو شاوخوا 250 لوبغاړي د والیبال، فوټبال او نورې ورزشي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ هم په کابل کې ځینې افغان لوبغاړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګ او ملاتړ راټول شوي وو. په لوګر ولایت کې له 14 کلونو ښکته ځوانانو د کرکټ سیالۍ روانې وې چې تر اوسه پکې دوه لوبې شوي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل محمد امین وایي چې یادې سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د پلي عالم خر په لوبغالي کې پیل شوې. ښاغلی امین زیاتوي چې تر اوسه دوه لوبې شوي چې په دواړو لوبو کې د کرکټ اکاډمۍ بي ټیم د کرکټ اکاډمۍ اي ټیم ته ماته ورکړه. د لوګر کرکټ مسؤلین وایي چې له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د غورو استعدادونو پیژندل دي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپوهونکی جرف د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې جرف په ټیسټ یو ورځنیو او شلاوریزو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړې او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 290 ټیسټ یو ورځنۍ او شلاوریزو لوبو کې ټولې 15,280 منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړی وشمیرل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته راغلی.
په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یوه اونۍ ځانګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. ډاکټر صاحب، کیدلی سي دغه اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ نمانځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکولو یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ لمانځل کیږي او د ډبلیو بی ډبلیو په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونۍ ده. دا او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او ډبلیو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه، او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یوه اونۍ
دا اونۍ مختص د دې لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسي. د تغذیې د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کله یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږکال د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سلشل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ زده چې افغانستان هم دغه یو سلشل مملکتونه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم ده. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي، نه پرېږدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري، او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا د صحي ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایو زری به هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته کار رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره شي. وایي چې موږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، دومره د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلی دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نور مواد ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي.
بله،
دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فایدې دي؟
که کوم مور په اولی ساعت کې چې ما ویلې چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کې چې خونریزي کم اسي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال هغې ته کتل، په هغې باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باید څه دي کېږي چې هم د مور شیدې ډېرېږي او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناسته کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید زده کېږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سې یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګوري ته خو بیا خلک داسې فکر کوي تل کته دا پوډری شو دي چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای دا درال ته د خورځوکی مان خپل هم داده کای یو ماشوم بهش ته حد نه ډنګری او یا بهش ته حد نه ډیر وزن دی د خپل خورځوکی ده نو د مور شو دي چې بهترینه شو دي د ماشوم لپاره او کده شي چوشک نه او د پوډری شو دونه مورګان ډارو کې ډیر خبوي په دې خاطر چې بایس دي کې چې کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه څنګه ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو کله د مور شو دي ورن کړل سي او په پوډری شو دوه باندې خپل ماشوم ته تغذیه کړي بیا دا سې ناګور عواقب حتما لري
bale لښ پګو مې سوروس ته چې کله ماشوم ته د مور له شو دوه سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکړي څه رقم خوړ باید ورکول سي ورس په څو ځله ورکول سي
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنی نه وروس ته خوړ شروع کوو دا خواړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی هګۍ وسی میوه او داشان په کوم شکل باندې سن ډیر غلیزه وسی او ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې دا سی باید وسی چې کله مورګان یا قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نسی او نه باید دومره اوګین سی چې توی سی دا سی متوسطه حالت کې وسی او د دې وخت په واره کې تاسو ویلی چې د شپږ میاشتنی نه تر شروع کوو د دوه قاشق نه ورته شروع کوو بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته ډېر وخت ډېر وو او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شو دې حتمی د دې خواړه ورته ورکو مطمئنه خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شو دې باندې ماشوم باندې درال څنګه نه ده د مور شو دې څنګه چې ما مخ کې وېت مطمئنه په دې چې بشپړ کیږي یعنی څه د مور شو دې خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنې پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګان بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي کوشش دی وکړي چې خپل شو دې څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شو دې ورکي تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلې چې فقط خپل شو دې ورکي څورتا وای چې شډوډې نه ورکي وای نه خوري یا زیاتره ځای کې غوښه نور تا ورکي وای خې ټایپ درد کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي خو دا په دې حالت کې د څه باید دغه کوم خوړت مو ماشوم تا ورکو د غټن خوړو سره باید فرق ولري موږ په شمه کې داسې د کومه ډوډۍ خپل ځان ته تیاری اما که سی ماشوم تا داره در حال چه ماشوم میده لاترو ساقه سی حالت تا نده آماده باید دا خواره دیر نرم سی دا سی چه لکه فیرنی گونده سی یا لکه نرم حلوه گونده سی باید پده شکر ورکر سی او کل چه بخیر دا دو کلانی پورکهی باید دو کلانی نبی کوای سی چنور خپل کورانه سر دا دسترخان ترسنگ دا کورانی خواره نستفاده
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دغه وخت کې دي در حال چې داسې نه ده که موږ لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر او شلغم او دشان هم که مور ته ورکو دا ډېر ګټور دي مور ته او کله چې د هنغې میاشتې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي نو د دغې وخت کې دغه مور باید پنځه وخته باید خواړه وخوري باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي کله چې د مور خواړه سم نه وي زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کیږي چې اول خدا خو مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه اقتصاد فقر که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات فامیل کور کې چې واضح چې بیا بعضی مورګان دي چې کله فضا دوستانه نه کور کې دوی د خوړو نه استفاده نه کوي خپل خوړ په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري نو کغوري چې خپل صحتمند اولادونه ولري یا مور وسی کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شوه دی ورکې نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې موسی
په دې ورسره کې بیا کورونا دی رسوي اغه مېرمنې چې په کورونا باندې اخته دي آی خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي
کورونا حالت کې که یو مور په کورونا اخته وي اغه حتماً کوي چې خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي بعضې نکات دي لته حفظ وسه مرات سی اغه ډیر خدای ست مور کی کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي که ماسک نه کوي سی او د سمال یو شخص په مخ او پزه باندې تاو کی خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه ستره به با دغه نه کوي چې خپل ماشوم په غیږ کې واخلي او د شوه دی ورته ورکړي نو د کورونا مرض هیڅ داسې مامانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شوه دی ورنه کی در حال چې د مور شوه دی ډېرې ګټورې هم دي او کوای چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوي کی
ډېر زیاته مننه تاسو باندې وسی
مننه خیر سی
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او منګره
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغلاست آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ یو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټي څه کېدلای شي نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړئ سلام ابوختیا په کورنۍ یو کې ها کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي سلام ابوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري زه د کابل په کارته نفسي مکیه وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټکور چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل د سره می خبرې داسې پیل کړې خورجان انسان نو پیژنه
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکی
ریحانه جانې د قدم مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده بخمل ټیکا ده ام دارنګ چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی خا
او خورجان دادما اورور چې دا بیا مونږه ته بخمل ټیکی راوړي بیا مونږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می وریره می
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته می فرمایش راځي بیا مونږه کور کې ورته کار کوو
خا څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ول ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توګ مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه مونږه کور کې مصروفه یو اوس ګارنی او بلدا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري په کورونا ستې مونږه خه درآمد لرو د دې مصروفیت نه خه عواید لرو او بل دا چې مونږ خپل میلمانو ته رسیدو خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده ځکه چې مونږه کور کې یو خپل کار تر سره کوو فامیل ته رسیدو میلمداري مکو چې تزوم او دې حالت کې مونږ یو فعال واګړی هم دي
د ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاک لري که څنګه
اوله کوم د امور می ممتاز د کول ټول موږ ذکر خو چې بشف شو کتلاک لري بیا موږ د مغاکس رالی بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چرمې پېمات
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکلم چې مورم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي وسې دته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شانس د کړې دی او مکتب ته ځي کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده لایت کابل
ها زهرا جان ته هم کار کوي چرمی ماته
هو زما امام اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس سره شوم لري ما مدرسې نه بیرزم دوی سره کار کوم
زکړی دي چې البته
هو چرمی مم زکړی دي بخمل مم زکړی
ته درته زکړی البته
د ټول مې راته اما او مور راته زکړی هغه چې کول ما کتل ورته او ما غسم زکړی
آفرین آفرین بیا مکتب تمځي چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه ماش پغم سم کې مکتب ته رسیدای کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیره زیاته مننه نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په کې مصرف شي ډیره مننه کوم چې ساندل تازه من غرورم ده نو دې ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويند سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني روزنه زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کې او موږ دا چرمی کاروبار کوو دلته کور کې موږ ته ماته یې موږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
سر یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټه ورته مې دا کار
ورا ډیر ګټل لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه داسې راته کوي
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کرا ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري دوا دنګله لري خپل ژوند کرا برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکټو خولۍ د شان میسته دي کوای سم پسې خو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کوه چاکټونه مم کول لور ته مې کمیسم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر اسم وظیفه مې ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولۍ میسته دي چاکټونه میسته دي پتلونه کون مې هر شی میسته دي کړې مې دي ډیر مې کړې بچان ته مې دي زه چې بچان مې چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکټونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وره وره بلو زکونه به مرتو چوره و نیم قوله خو اسم مصرفیت داغه وزیفه دن سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوگه نو وقت ما تا نپیده که مورا چون ورازی وری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه له څو بود د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشه یې توکو ته مخه کړي ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي مثلا استرس او استراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده او لومړنۍ ښوونکي مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پرېږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنۍ چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځنی مصارف وکي د کول شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختي په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختي وي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولی تاسو؟
دا کولای شي چې څو عمده دلایل ولري. یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نور غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډېر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالم بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نورو مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالم بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سر I'm not afraid.